السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننی هم لرو. نیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وړاندې کوي.
د پاکستان پوز مشر په باچا خان پونتون د برید کوونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړي چې تر غریبه لمین زوړي او د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز مشر په بچا خان پونتون د برید کوونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګري سره په تړلو پیښو بې ګناه انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړ وو او پر دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول شوي. خبر پاڼه زیاتوي په دې ترګرو کې هغه اهم شامل دي چې د چارسدې په باچا خان پونتونو بونیر نواګۍ تعلیمي اداره میرټ هوټل او داسې نور یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې یې 325 کسان وژلي او 368 یې جوبل کړي. په پاکستان کې د کمیکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغه عدالتونو یو شمېر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې. خو په یادو پیښو کې د اکثره وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د ازادانه پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې تر غریبه له منځه وړي. پرون په خامی اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند او اسمبلی ګنون غړي خواجه صادر رفیق وویل چې ترهګري یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې له دې سره سم د سیاسي ثبات په راوستو له منځه تللی شي. د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړ یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں
کریں گے نموڑے وای تر سوچ مگ دا ہر یو بچی د وینی بدل نوی اخستے تر سوچ مگ ل پاکستان تر غری نوی ختم کڑی نو زمگ حلی زل بروانی وی مگ بہا چا کو چھ دا جنگ زر تر زر سر تور سوچ پاکستان بیا یو پر امن ہوا جوڑ شی. د 2014 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال بل کې شاوخوا یو نیم سل کسانو وژل شي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا په راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو هرکلی کړی خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. پرون له رسنیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان خان کاکړ وویل چې د صوبو او افاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارۍ ده او دوی د حکومت لخوا د مردم شمارۍ هرکلی کوي. د پاکستان ترکی صاحب ګوند یو غړي شوکت یوسفزی هم پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوي نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان وکړ. مشال رته غوښتي د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویان د سمیم خپلواک نن مشال رته ویل چې دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. کومې ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده منلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلټ الوتکې 14 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمانداري مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال د شنبې په ورځ مشال ډوته وویل یاد برید بېګاش په ناوخته د عبدالخیلو په سیمه کې ترسره شوی. داعش وسلوالو پر دې اړه تر دې دمه رسنیو ته سندي ویلي. د د افغانستان په لوګر کې د یو سیمه ایز راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت وګمارل شو. په محمد اغي ولسوالۍ کې د ملي پیغام راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د زیارت پر ورځ ناوخته ناڅرګند د وسلوالو په ډزو وژل شو. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح نن مشال ډوسویل د پیښې د عملیانو د موندنې لپاره دولتي هیئت خپل کار پیل کړی. د امریکا ولسمشر وایي په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي هیکرانو پر نفوذ خبرې کړې دي. باراک اوباما ویلي کله چې موضوع د روسي هیکرانو له کبله د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په پروسه کې پر بهرني نفوذ راغله، له پوتین څخه یو غوښتنه وکړه چې د دې لړۍ مخه ونیسي. اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته وویل د روسي هیکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو کو هیوادونو یا د جی 20 د سرمشرزی په څنډه کې له پوتن څخه وکړه.
In early September when I saw President Putin in China.
نو مورې وای د سپتمبر په لومړی کې چې ما په چین کې ولسمشر پوتن وکړ، فکر مې وکړ تر ټولو موثر لار به دا وي چې په مستقیم ډول خبرې ورسره وکړم چې داسې څه ونه شي او ورته وایم چې د لړۍ مخه ونیسي، نتیجې به یې ښې نه وي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل غواړي روس ته پیغام ورکړي چې د لړۍ مخه ونیسي، کنه امریکا هم کولی شي د روس په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د چین یوې جنگي کشتۍ د امریکا د سمندري ځواک یو بې چلوونکی ابدوز ګلایډر نیولې دی. امریکایي چارواکي وایي دغه ګلایډر د چین په جنوبي سمندرګي کې ساینسي معلومات راټولول. د امریکا دفاع وزارت ویان ویلي امریکا د دې پیښې په تړاو یو رسمي سفارتي شکایت درج کړ او د دې ګلایډر د بیرته تسلیمۍ غوښتنه یې کړې ده. او د پښتو فلمی نړۍ نامتو ستور عمر دراز خلیل وفات شوه. د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو نن مشال ډوسویل چې نو موړه باندې نند پیښور په فقیر آباد کې خاور ته سپارل کیږي. عمر دراز چې په یو شمیر پښتو اردو پنجابي فلمونو کې د ویلن یا بدماش رول کړي، د فلج ناروغي لوجې بیګا د پیښور په لیډرینګ هسپتال کې ساور کړه. د اوتر دې محل د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د 1400 وسلوالو د مرګ سزا توثیق کړی دی. د پاکستان د قومي ګټو شریک کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 13 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړې ده. د یو هیواد لپاره سرشمیرنه څومره ضروري وي یو کار پوه وایي.
فیسبوک په ذریعه باندې حکومت چلول لپاره پیسې دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، د هغې لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبه کې څومره تعداد دی خلک، په دې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی.
په کوټه کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډه شوې ده.
او من د پښتو ژبې په ګټه کښې تکرار وکړې په دا وجه زه ډېر خوشحاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د په خپله مورنۍ ژبه کښې زده کړه راکړل سي.
او په قبایلي سیمو کې له 20 دسمبره فاټا امن لوبې پیلېږي.
دا چې راشي نو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کوم ټیم تیارو هغې کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو. یاره موږ ته دا په نېشنل لیول باندې دا ټیم په کار دی، دا موږ ټولې دنیا ته یو د امن پیغام ورکوو.
او دا نور رپورټونه تر څنګه نیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس بلاړ شو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د نورو 1400 وسلوالو د مرګ سزاګانو منصوري ورکړې ده. د پاکستان پوسټ لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې وسلوالو کې پر پېښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون برید کوونکي هم شامل دي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور کښې چې دوه کاله وړاندې نړۍ برید شو د هغې دویم کال و، دغه موقع باندې په پېښور کې ارنګول سکول کې جنرل قمر ندیم باجا چې کوم د پوسټ دفتر دی هغه ګډون هم کړو. د هغې وروسته بیا د IRCR چې کومه بیان جاري شوی خبر پاڼه تر مخه د پوسټ دفتر د دیارلسو وسلوالو د پنځه حکومت باندې دستخط کړی کوم چې د دغه خبر پانه په وینا په اسلام آباد میرټ هوټل شان بجا خان یونیورسيټي چار صدا یا کومور ویژن نه اور سرکار کنجینی پاوی باندې اودین علاوه پر ډن جماعت او د وشن پناوګه او بنیر کچی پسکونی باندې کوم بدونو د دې په وینا دی کې دغه دیارلس وسلوال کوم دی دوی په کې ککړو او دین ول شو او دې سره کوم نه وسله او باردې موتم ول شو په دې په دغه پرون د جمعې پورې یې نه غوي نه اړین پولیس کوم ځای ما کړی و هاي په مخ په ولاغه دغه باندې ار وی چې کوم د پوسټ لخت کړی او د دې په د مرګ په لګان باندې نصیب کړی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان اوریدل چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د نور دیارلس وسلوالو د مرګ سزاګانو توثیق کړی دی. فرایډي ټایمز مجلې پراتلون کې کال کې د پاکستان د سیاسي حالت په اړه اداریه خبره کړې چې لیکي د پاکستان د پوسټ نوی مشر بعد د پخانی هغه په سیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان ښکیل نه کړي، خو په 2018 کال کې بعد د هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو په کیسونو څېړلو تیر کړي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د احمد شاه اعظمي ناورو
ل پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجله په خپل تازه اونیز غاڼه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لری کول لپاره د پوز را پارولو او مداخلت او په لار کوڅو کې تر احتجاج او مظاهرو وروسته اوس بیرته پارلمان او سپریم کورټ را ګرځېدلې دي، خو نوموړی اوس هم دا نه غواړي چې پاکستان مسلم لیگ نوندې خپل حکومتي دوره بشپړ کړي. په اصل کې نوموړی دا اراده لري چې کچیر پارلمان او سپریم کورټ د ده پر خوښه د ده د اهدافو پوره کولو لپاره ورسره ولاړ نسی، نو دی به هغه هم بدنامه او بې اعتباره کړي. پرخوا پاکستان پیپلز ګوند له وفاقي حکومت سره پر یو شمېر اختلافاتو سربېره د عمران د کوڅو په سیاست کې ورګډ نسو او دا ګوند د بلاول بوټو په مشرۍ کې د 2013 کال د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د جنرال راحیل شریف په څیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان شکیل نکړي. نوموړي د پوز په لوړ رتبه چوکیو کې یو شمېر بدلون راوستل. د مجله په خبره نو دې هر څه په کتو دا ویل کېدای شي چې راتلونکي کال به د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې شي وي. مجله په پای کې لیکي په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو څېړلو تیر کړي. چیف جسټس ثاقب نثار د خپلې تجربې او زیات وخت تیرولو پر بنیاد دې منصب ته رسیدلی دی، نو نوموړی به د حکومت یا بل چا تر فشار لاندې رانسي، خو عمران باید له ده څخه دا توقع ونه ساتي چې د آئین او قانون په مالولو په بدل کې به د ده د خوش انصاف وکړي.
مشال ریډیو تاثر اوریدونکو اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا په شانګلا ضلع کې د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو سکول ته فرنیچر ورکړی دی. ضیاءالدین یوسفزی څو ورځې وړاندې هغه سکول ته کرسیانې او میزونه ورکړل چې پکې په ماشومتوب کې سبق ویلی وو. په دې ګام د سکول ماشومانو او استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرامري سکول دی چې سلویخ کاله وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملالۍ یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي
بس بنو سبا د سکول دغه طرف نه ومنتا درای نه راشي هغه به دوړو ادا وي ته دغه نه واړو بچ پاکي جامع راړي باغې به کې ناس کله چې کور ته بدلل نو جامع به بیر کړ اوستو قابل یا نه دي.
د سکول یو ګلالۍ ماشومه نادیا چې پاتنا جمعت کې زده کړی کوي وایي دغه ډسکونو ته ډیره خوشاله يم او دین اوړاندې براته ډیر ستونزې وي.
پزما کرا سنگا جامی اس کاکی دی اس ڈکسل مغل پاگی کینو او جامی اس کاکی دی.
د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوی چې اوس د نوی ډسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راضي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاءالدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغه ښه ځایونو کې دي. هغه هم پکار دي چې تاسو باندې کې لوکې لوکې کار چې دا هغه پیسې مړ لوکې او زموږ د پاره ډېر زیات ګټي. د دې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زموږ چې وایي کې نو دې به ډېر زیاتې فائدې براشي.
په دا اړه ضیاءالدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی دغه مرستې له دې وجې کړي چې باید د نورو کامیابو خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کومو کې چې دوی سبق ویلی او دغه کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کومو کې چې زده کوونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وایي په دغه پېښه کې شاوخوا یو نیم سل کسان زخمیان شوي هم وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. دا چې د دې زده کوونکو طبي وسه اوس څنګه ده په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند له اکبر خان سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمی شوي هغې کې الحمدلله ډېر ښه، خو شکر دی اوس جسمانی طور باندې روغ دي، خو ذهني طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دي. جی هغه ذهني کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچی داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسفیګر شوي وو، دا او د جسم داسې صحیح سي الوتې وي چې هغه اوس پورې مسلسل دا او آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمی شوی و جی، دا هغه اوس یو نیم کال پس دا واقع د دسمبر 2014 ده، او په دې 13 اگست کې، په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتلو کراچۍ ته هغه خان هسپتال کې، دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم اوس رنګونه چې کوم دی هغه ضایع شوي وو، د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی هغه کار نه کول.
اکبر خان صاحب، تاسو وختي خبره وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي، په دغه برید کې هغوی هم جوبل شوي وو، نو څه وایي چې د یو پلار په حیث باندې په تاسو باندې څه تیریږي اوس؟
بس په حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچی اوس هم چې د کور نه بهر سر ډزې شي نو دې فرسټ مخې سره منډه کړي او دې د کور ټول دروازې دې لاک کړي. هغه نفسیاتي چې کومه یاره په دغه ماشومانو باندې شوی ده، هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دي میندې او پلاو پلاران چې کوم دي هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دوچاره دي. نو هغه قتل عام، هغه وینه، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی، هغه دې ذهنونه چې کوم دي په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې تاسو ټایم په دې کې لګي، تاسو په دې یقین کوئ ما خپل بچی زخمی وو، ما خپل بچی نه دي جوړ دي، خو ما هغه میندو لپاره جوړېدلې چې کوم براتلی ولته به بې هوشه کېدی، د چا بچی دوه ګولې لګېدلې، چا درې ګولې لګېدلې، معصوم بچی وو، د هغو خو څه قصور نه وځي.
تاسو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو په برید کې د زخمی شو تنظیم د مشر اکبر خان خبرې اورېدلې چې زم همکار اسرار الله مومند ورسره کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي مفاداتو ګډ کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړې ده، ویلي دي چې په ټولو صوبو کې به په یو وخت مردم شماري کیږي. د پېښور یونیورسټي د شماریاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې د یو هیواد لپاره سرشمیرنه د ولس وسایلو په اړه د مستندو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهمه وي. د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان سره په خبرو کې د ډاکټر سید محمد عاصم ویناوا چې فاټا له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کول لپاره ضروری ده چې لومړی د قبایلي سیمو سرشمیرنه وشي. پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم زیاتوي،
مارن سټیټ د چلول لپاره کوم انفارمیشن پکار وي، کوم اعداد شمار پکار وي، یا کوم اتھینټک لکه معتبر نمبر پکار وي، نو خو موږ سینسس نه راځي کنه. سینسس په ذریعه باندې څومره زمونږ فردر پلاننګ دی، لکه لیټ سے زه مثال ورکم د دې کوم د حکومت چلول لپاره لکه لیټ سے چې پیسې دي، فنډ دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، د هغې لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبې کې څومره تعداد دی د خلکو، نمبر ون. او هغې نه علاوه د ټول نه امپورټنټ د دې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی، زموږ چې کوم د قومي صوبایي سم دی چې کوم د حلقې جوړېږي، دا هم د سینسس د معلوماتو په بنیاد باندې جوړېږي چې کوم ځای کې څومره خلک اوسي، او د هغې مطابق بیا دي دا فیصله کوي چېر د دومره خلکو دپاره دومره حلقه چېر دا دا کول پکار دي. نو دا قومي صوبایي سم دی چې د حلقې سواکي دي، نو دا بغیر د سینسس نه کېدی نشي.
د وسایلو تقسیم هم آیا د دې په مطابق کیږي؟
نو هغه پر خدای ډېر ضروري چې موږ پته لګي چې کم ځای کې څومره خلک وسي، یا کم صوبه کې څومره وسي، کم ښار کې څومره وسي، په ښار کې بیا په مختلف علاقو کې څومره خلک وسي، نو هغه مطابق بیا هغه موږ ته ریسورس الوکیشن وایو هغه ډیسایډ کیږي.
آیا په پاکستان کې کم موجوده د وسایلو تقسیم دی، نو آیا کم صوبې چې مستحق دي یا حق لري ورته ورسي؟
که تاسو وګورئ کاغذ په اعتبار سره ورته دا ویلی چې رسي کنه، خو لکه عملی طور باندې د صوبو شکایت شته چې لکه موږ ته هغه دغه نه ملاویږي کم چې زمونږ جایز حق دی، او تاسو لکه دا ګوره چې اکثر زمونږ صوبه شوه پښتونخوا شوه بلوچستان شوه سند ایون هغه دا همیشه شکایت دی د وفاق نه چې موږ ته د خپل هغه جایز حصه نه ملاویږي. اوریجنل فارمولې مطابق خو دا سیستم دی، خو لکه وروسته پکې بیا سیاسي ضرورت راشي کنه، دا سیاسي بنیاد باندې بیا پکې چې کمداري جایز حصه نه وته نه ملاویږي.
او د فاک
تاسو د ډاکټر سید محمد عاصم مرکا اوریدله چې زم همکاري رابعه اکرم خان ورسره کړې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وایي باید د پښتون مېشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي چې دا شان پښتانه هم د تعلیم په برخه کې پر مخ ولاړ شي. زده کوونکو دا خبره پرون د کوټې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنۍ ژبو اهمیت په اړه د یوې غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره ویناکوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت دې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې ما خپل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ، بیخي زیاته زه خوشاله یم، او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي، ولې چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده، او د دې سره ماشومان د هڅه مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه بخشي زکړه راکړل شي، نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې د په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واري تقریر وکړ. زه ډېر خوشاله یم چې مخ په مورنۍ ژبه تقریر وکړ، ولې چې د زموږ د لپاره د سین نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کړی وو. کو در مخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډېر چې دی تقریر نه کړو، ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړی، د پښتو کرنونه څنګه کیږي. او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکې، ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډیر ژر زده کوی سو، په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده.
د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج کینټ زده کوونکې نغمه ترین بیا وای که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سو وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کیدی. نن په موږ د علاقې شنو اور دا ما په ډیر شان خبره اوس نن موږ لري رالو، اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. او موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده، اور دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو رسته وکړي.
د کوټې د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناو چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو، هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو. انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه، دا ستا سکول به ته بندې ته بس دا کوښنی بر عزیز ما سکول د دغه غشتنه د دو وینا دا ول چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي، ذهن څنګه جوړه، د کردار څنګه جوړه، هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي. او زه دا غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازو کا او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیق کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان څخه هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
دا پښتو فلمونو مشهور اداکار عمر دراز خلیل لنړی سترګې پټې کړې. نوموړي د پښتو، اردو او پنجابي په یو شمېر فلمونو کې کار کړی دی. عمر دراز خلیل په فلمونو کې زیاتره د منفي رول یا د ویلن کردار ترسره کړی دی. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح راکوي.
د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل بیگا ماخم په پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې سا ورکړې. سلور ویا کلن عمر دراز خلیل په کال 1991 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر 200 پورې د پښتو، پنجابۍ او د اردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې په ولس کې لویه نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرے کے داسے ہوتے بوتے ہوئے تو ادھر ویچے وی گورما چے سوک دے.
د پښتو، اردو او هندکو ډرامو اداکار عشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی مشال ریډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغۍ حمله وکړه چې له کبله یې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر اداکار خلیل خان فرزند د پښتو سینکڑو فلمونو کې د ویلن مختلف کیریکٹرز یې کړی خو د دې پہچان ایز ا ویلن ډیر زیات ہے. حیثیت دا ده چې د پښتو فلم د یو اداکار په حیثیت نشته سیوا دي هغه خلکو نه چې هغه پکې فلم سازان شو، سلیما مالکان شو، ایکٹر حیثیت نشته جی پاکستان کې ایکټری چې کوم دی فور ٹرین جاب کې دی نشي دا ملک دے دا غیر دے جب تک یہ دا ایکٹر جن دے دا گفتہ بے دے دے ملک چول ہنرمندان جی کم دے دے بد حال کی دی سینئر ایکٹر اس قدر قیمت نشتا پر روزگار کوئی ایز اے پروفیشن اداکاری چاہتن دے پکار چاہ غفت پدا کی دی.
مشال ریڈیو چکل دا عمر دراز دا ملگری اداکار علی مسلم نا دا حق دفن پاڑا و پختل نو دا حق وے ناوا
خیل سال ہوئی خاکش تو یہ آغا کم سٹیل چے کم دے گا نا آغا سٹیل کے خو مشکل ہے جی پیدا شی آغا خپل یا منفرف سٹیل مشکل ہے چاہ سے پیدا شی ہم بس آغا خو داری چاہ آغا خو ریڈیو نا شور شی ہو وہ سب پورے کار کرو سٹیجوں والے کار کرو ڈراموں کے کار کرو نا دیر خاکش تو.
دو مردراز خلیل دا جنازی موز پا پیخور فقیر آباد کی ادا کرے شو اخپل پلرنی ادیر سوکنو کی خورتا وسپرلے شو. سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو. دا قبایلی سیمو د لوبو ادارې او فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکو ویلي چې د روانې میاشتې له 28 نیټې څخه به د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو میله جوړوي چې پکې به په شاوخوا و لوبو کې په ګڼ شمیر کې د قبایلی سیمو لوبغاړي برخه واخلي. د میلې جوړونکي زیاتوي د لوبو میلې د پرانستې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته هم بلنه ورکړې ده. تفصیل د فرهاد شنواری نورو.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټریټ او فاټا اولمپک اسوسییشن وایي چې دوی د ټولو قبایلی ایجنسیو او اف آر ځوانانو لپاره د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو یوې میلې تابع کړې ده. د دغې میلې په هکله د فاټا د لوبو د چارو ډایریکټر محمد نواز خان مشال ریډیو ته وایي
دا چې کوم فاټا گیمز دي د 22 دسمبر نه موږ پلان کړی دي د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز د دې فاټا گیمز چې کومه دلته مونږ په پېښور کې او په ځنې ایجنسو کې ارنج کړی دي چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه ګیمونه مو الته ارنج کړی دي او چې په کومو ایجنسو کې څه فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشو کموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي. او د دې په ګرینډ اوپننګ سرمنی وی ان شاء الله مونږ گورنر صاحب ته انویټیشن ورکړی دی. وایي چې د ټول فاټا خلکو ته او خاص کر د ایزوانانو ته یو داسې پیغام ورکو یو داسې ماحول جوړ کو چې د هغوی ذهن لږ فریش شي مثبت ایکټیو
د فاټا والی بال اسوسییشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال وای چې دا د لوبو میله ډیره مهمه ده او په دې کې به خو لوبغاړي راښکار شي.
دا ډیر اهم دی او دا چې راشي نو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کم ټیم تیارو هغه کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو چې را موږ ته دا په نېشنل لیول میدان دا ټیم په کار دی دا موږ ټولې ورلد دنیا ته یو د امن پیغام ورکو چې دا قبایل عوام ځوانان دا امن پسند قوم لوبي خوخی لوبو سره مینه ده لګاو دی
دا دا اورز دا گیم چې کم کیږي دا د اختر نه کم نه ده. قبایلو په هر سطح باندې کم ټیم ګوري، هاکی دا، والی بال دی، باسکټبال دی، باسکټبال بلکې نیشنل چیمپیئن دی. دا اعزاز هم پټه حاصل دی چې نیشنل چیمپیئن باسکټبال هغه قبایلو ځوانان دي.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټوریټ چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغې لوبو د میلې ټولې چارې فاټا اولمپک اسوسیشن ته سپارلې دي او هغوی به ډېر زر په ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر اس کې د لوبغاړو د انتخاب لپاره ټرایلز اخلي او یوازې منتخب شوي لوبغاړي به په دې لوبو کې برخه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د اسرار الله مومند نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان پوز مشر په بچا خان پونتون د برید کوونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توسیخ کړي. د پاکستانی پوز او مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې ترګرو کې هغه اهم شامل دي چې د چارسدی په بچا خان پونتون او بنیر ناوګي تعلیمي اداره، میډیا ټوټل او داسې نور یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې 325 کسان وژلي او 386 یې جوبل کړي دي. د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې ترګری به له منځه وړي. پرون په کامی سبل کې د پېښور ارمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپله وینا کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون غړي خواجه صادق وویل چې ترګری یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سره سم د سیاسي ثبات په راوستلو له منځه تللی شي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا پر راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو هرکلی کړی، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. دغه د سیاسي ګوندونو مشرانو پرون له رسنیو سره په خبرو کې دغه څرګندونه کړي. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوی دي. د کندهار د ولی ویان د سمیم خپلواک نن مشال ډوته ویل چې دا کسان د کندهار ښار د څلورم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر وایي په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې هیکرانو پر نفوذ خبرې کړې. اوباما تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته وویل د روسیې هیکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشرزي په څنډه کې له پوتین څخه کړې وه.
لنډ خبرونه هم د اسرار الله مومند نه واورېدل. اوریدونکو اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې د پاکستان سلم ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونه په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د ترقۍ او هغلته رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رایې نشي کېدی. دې نه علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنې وي نو هغه لرې کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پریښودې شو نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قومي نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړ کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي او هغوی دې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پرېږدي. ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو له وجې ځپلې شوې دي نو په کار ده چې دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادي سهولتونه ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو خو عمل درآمد پیو نه کړی شو نو دا ځل چې د کمیټې کم تجویز ورکړي دي نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دی. جنگ رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سیول اسپیټال کوټه پیخه لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې 13 ورځ د عدالت لوجې مخې ته راغی پکې ویل شوی دی چې په کوټه پیخي وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانې نه کار اخستل شوی دی. رسپانه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکردګۍ هم سوالونه پورته کړی شوی دی او ویل شوی دی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار علم نشته. رسپانه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اورېدنه روانه ده او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي، خو حکومت لا په فوري توګه د خپلو هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کمو نشاندهی چې کمیشن کړی ده، او که په راپور کې کومه خبره صحیح نه وي نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څه ځنډ نه یې وضاحت هم کول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بریتانیا ټایمز رسپانې د وسلوالو طالبانو ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او د بې پلو خبریالانو ساسمان په لوګر کې د یو ځایي ریډیو د مشر په وژنه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس نورو.
ټایمز رسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. یو خوا د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بلخوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمه ایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. کسوم لډیر مودې رئیسی افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایرانی چارواکو همیش دا تورونه بی بنیاده بللی دي. خو د ټایمز رسپانې په وینا ښایي د شام په حلب کې د ایران پلو او ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو څرګندولو حوصله ورکړې وي. ټایمز رسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو په سرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه لیکي په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمي وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت په ورځ د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو په نخ کړی وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم د رادیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا څلورې بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخ کړو چې له دفتر کور ته په لاره وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. دې زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه به ورکړل شوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو ریدونکو د یو بل رپورت طرف ته. د جرمني په حکومت کې شامل ائتلاف د افغان پناهغښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه رد کړې ده. د جرمني اپوزیشن د افغانانو د اخراج د رواني لړۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د اخراج شوو افغان کډوالو لومړۍ برخه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسېده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې اورو.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل حکومتي ائتلاف هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه نیول کېدای سوی. جرمنی هغه افغان پناه غوښتون کې اخراجوي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه یا دوسیه رد شوی وي. خو د جرمنی د حکومت سیاسي مخالفان بیا د افغانانو د اخراج مخالفت کوي او وایي افغانستان لا هم امن ځای نه دی. د جرمنی د محافظه کار ګوند کرسچن سوسیال اتحاد غړي سټیفن مایر د جمعې په ورځ وویل د فرانکفورت له هوایي ډګره د چهارشمې په ورځ د 15 افغانانو اخراج یو غوره اقدام و. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو په ډله کې چې د چهارشمې په ورځ اخراج کړل سوي 100 تنو یې په جرمنی کې جرمونه کړي وه. د جرمنی رسنیو د راپور له مخې په پام کې ده هغه نور پناه غوښتونکي هم د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته اخراج سي چې د پناه دوسیه یې رد سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل په جرمني کې د افغانستان سفارت ته په زرګونو افغان پناه غوښتونکو مراجعه کړې چې غواړي په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه سي. یوازې په جرمنی کې 4000 افغانانو د افغانستان په سفارت کې نوم لیکنه کړې چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سي. دوی د هغو کسانو له ډلې دي چې د پناه غوښتنې دوسیه یې رد شوي دي. هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته اخراج شوي دوسیه یې په 2008، 2009 او 2010 میلادي کلونو کې رد شوي وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 10000 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د جرمني د پارلمان په ولسي جرګه کې د اپوزیسیون د کیڼ اړخي ګوند یوې غړې اولا یلکا افغانستان ته د افغانانو اخراج یو وحشیانه او غیر انساني عمل وباله. هغې ویلي په افغانستان کې امن سیمې نسته او دغه هیواد ته د جرمني پوځیانو د لیږلو معنا دا ده چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
په درینی موبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونې زموږ همکار ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو پر شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلای جاس کیسینی د زوحل سیارې نوي تصویران زمکې ته لیږلي دي. 13 میاشت ناسا ادارې ویډیو چې کیسینی خلای جاس د خپل مشن په آخري پړاو کې داخل شوې دي او راتلونکي 9 میاشتې دغه جاس سفر به خطرناک وي. په دې پړاو کې به کیسینی خلای جاس زوحل سیارې په فضا کې تباه شي. کیسینی خلای جاز لتیرو 12 کلونو راځي تحقیق کوي. د کیسینی خلای جاز لخوا زمکه ته لیگل شي به نیوی تصویرونه کې خودل شي چې د زوحل سیاری په لویدیس کې طوفان دی. د امریکا خلای اداري ناسا ویلي دي چې په دې مشن کې د زوحل سیاری تر ټولو نږدې تصویران او د هغه سیاری د سپوږمۍ تصویران به ډیر زر جاری کوي. د کیسینی خلای جاز د تصویرونو جاج اخستون کې دلی مشر کیرولاین فورکو وای چې زوحل سیاری د تاریخي جاج اخستو روستو اخري پړاو کې داخل شوی دی. کیسینی خلای جاز د اپریل په میاشت کې د زوحل سیاری اخري سفر پیل کړی وو او په دې پړاو کې به دغه خلای جاز د زحل سیارې له ساتنه 47 کیلومتر په فاصله کې وي. د کیسینی خلای جاز مشن به د راتلونکي کال د سپتمبر په 15 ختم شي. د روس خلای ایجنسی د دې خبرې تصدیق کړی دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړونکي خلای جاز راغورځېدلې او تباه شوی دی. د روس دغه خلای جاز پروګرس MS-04 کې ستورمزلي سپاره نو او دغه خلای جاز د قازقستان بیکانور خلای مرکز نه الوت پیل کړی وو. په خلای جاز کې 2.4 ټن خاشاک، خوراک او نور آلات بار وو چې نړیوال خلای مرکز ته لیږدول کېدل. د روس خلای ایجنسی په وینا دغه خلای جاز 190 کیلومتره په بلندۍ کې تباه شوی دی او دغه جاز ملبه د سایبیریا لری پرتیسیمه نامه کې موندل شوې ده. د دوی په خبره د خلای جاز زیاتره برخې سوځېدلې دي. تیر میاشت له همدغه ځاینه سویوز نومي خلای جاز کې د امریکا تر ټولو زیات عمر ستور مزلي پیګي واټسن په دریم وار خلا ته سفر کړی و. په نړۍ کې د ټیکنالوژۍ څلورو لویو کمپنیو فیسبوک، مایکروسافټ، ټویټر او یوټیوب په خپلو ویب پاڼو د سخت دریځو تصویرانو او ویډیوګانو خپرولو مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو باندې موافقه کړې ده. دغه څلور وړو کمپنیو ډیجیټل سیګنیچر په نامه ډیټابیس جوړ کړی دی. د دې ډیټابیس په مرسته به د سخت دریځو مواد اپلوډ کولو یعنی خپرولو مخنیوي ممکن شي. د دې منصوبې لاندې دغه ډیټابیس به نورو کمپنیو ته هم ورکول کیږي چې د سخت دریځو موادو خپرولو مخنیوي غواړي. د ټویټر وین په یو بیان کې ویلي دي چې داسې موادو لپاره د دوی په پاڼو هیڅ ځای نشته. بلخوا یورپي کمیشن د امریکې ټکنالوژي کمپنیو ته ویلي چې د کرکې او نفرت خوروونکي مواد خپرولو پر ضد ګامونه لا نور تیز کړي. د نړۍ څلورو لویو ښارونو چارواکو تر 2025 کال پورې د ډیزل نه چلیدونکي په ګاډو او ټرکونو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دغه ښارونو کې پیرس، میکسیکو، میډرید او ایتنز شامل دي. د دغه ښارونو ښاروالو یعنی میئرز ویلي دي چې ډیزل نه چلیدونکو ګاډو بندولو سره به فضا ښه شي. ښاروالو دا هم ویلي چې له ډیزل نه چلیدونکو ګاډو متبادل استعمال کوونکو ته به مراد ورکوي. دا پریکړه په میکسیکو کې د څلورو لویو ښارونو د میئرز په غونډه کې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د صحت نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه هر کال تر 300,000 پورې خلک د فضايي الوتکې له وجې مري. د ټیکنالوژي مشهوري کمپنۍ ایپل په لومړي وار د خبري تصدیق کړی دی چې خودکار ګاډي جوړولو لپاره سرمایه کاری کوي. ایپل کمپنۍ د امریکا ترانسپورت چارواکو ته یو لیک استولی چې ځینې څانګو او په ځانګړي توګه په ترانسپورت کې په خودکار نظام کار کولو ته هیله مند دي. د دوی په خبره د خودکار ګاډي سماجي ګټې ډېرې دي ځکه ترې ګټه پورته کول غواړي. په دې رسو کې ایپل کمپنۍ په انټرنیټ دوه ډومین نمونه رجسټر کړي دي چې یو ایپل ډاٹ کار او بل ایپل ډاٹ آټو دی. د ګوګل کمپنۍ خودکار ګاډي لمخ کې نه په باسي بنیادونو کار کوي. د دین اوړاندې ټیسلا کمپنی هم اعلان کړی وو چې په ټولو ګاډي کې به خودکار نظام وي. بلخوا د ګاډو جوړولو کمپنی هونډا د نوي کانسپټ ګاډي تصویر خپور کړی دی. نیو وی نومي دغه ګاډي به په رسمي توګه په راتلونکي کال کې په لاس ویګاس کې معرفي کیږي. د هونډا کمپنی تر مخه دا ګاډي به خودکار او برقي نظام ولري او په دې کې به آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانت نظام هم وي. که څه هم هونډا کمپنی په دې اړه نور تفصیلات دې خپاره کړي، خو د دوی په خبره ایموشن انجن داسې ټکنالوژي ده چې ماشینونو جذبات جوړوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے
ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم موانا په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالر نو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فانتاسټک بیست اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم دی چې د 650 ملیون ډالر نو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ارائیول دی چې تر اوسه پورې د 102 ملیون ډالر نو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم ډیر زندگی په لومړي نمبر دی. دې فلم په هند کې د 60 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کہانی 2 دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سانسې دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز د پنځم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا د دې سیریز آخري فلم دی. د ترانسفارمرز په پخواني څلورو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې نوي فلم نوم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک وولبرګ، سټینلی ټوچی، انتونی هوپکنز او نورو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ به د 2018 کال د جون په 28 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
It has been said through the ages, without sacrifice, there can be no victory. Two species at war.
That you have the most.
One flesh.
Beautiful face.
One metal. Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos.
Everyone you know.
You want to know, don't you?
Something.
Why they keep coming here.
Oh,
now.
Two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
د هالیوډ سینما دوه وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوی فلم دی ممی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. فلم دی ممی به د 2018 کال د جون په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو ا نیو ورلد اف ګاډز اند مونسترز.
آی سو هر. She is real.
Please meet Princess Aminet. She will claim what she has been denied.
د هندي سینما وتلي اداکار شاهرخ خان د ډېر انتظار وروسته د نوي فلم رئیس ټریلر خپور کړی دی. د فلم ټریلر په سماجي ویبپاڼو ډېر زیات خوښ کړل شوی دی او په 24 غنټو کې تر 30 میلیونو زیاتو خلکو دغه ټریلر کتلی دی او خوښ کړی دی. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو بیپاری دی چې غیر قانوني کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکارې ماهیره خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نوازالدین صدیقي د پولیس افسر کردار کړی دی. فلم رئیس په راتلونکي کال د جنوري په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي چې په همدې نیټه د ریتک روشن فلم قابل هم نمائش لپاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا.
دھندا بند کر لے ورنہ سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا.
گجرات کی ہوا میں ویپار ہے صاحب. میری سانس تو روک لو گے لیکن اس ہوا کو کیسے روکو گے؟ جو دھندے کے لیے صحیح وہ صحیح, جو دھندے کے لیے غلط وہ غلط. اس سے زیادہ کبھی سوچا نہیں.
زیادہ اونچا مت اڑ, کٹ جائے گا.
اگر کٹنے کا ڈر ہوتا نا تو پتنگ نہیں چڑھاتا, پھرکی پکڑتا. چھٹک مجبودار کو کہیں سناٹے میں ٹرانسفر کر دو صاحب. جہاں جاتا ہے سالا نڑتا بڑھتا رہتا ہے.
آپ میرے ٹرانسفر کہیں بھی کر سکتے ہیں, رئیس کو نہیں چھوڑوں گا میں.
ہندی سینما وتیلی اداکار عامر خان فلم دنگل با د دسمبر په 23 نیټا نمائش لپاره وړاندې کیږي. په دې برخه کې مو د فلم دنگل سندري هم اوریدلې وی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مهاویر سنگھ چې پهلوان وي د ژوند رښتینی کیسه ښودل شوې ده. مهاویر سنگھ خپل دوه لوریانې گیتا او ببیتا د نړیوالې کچې پهلوانې جوړې کړې او د خپل هیواد لپاره د سرو زرو میډال وګټي.
پیار سے, محنت سے, لگن سے.
اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے کھلاڑیوں کا کافی نراشا جنک
پتہ. ہر کھلاڑی کی دریا میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہمارا بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا. اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا. ریسلنگ
چیمپئن شپ میں بھارت کی ایک اور ہار.
مبارک ہو بھائی صاحب, چوتھی بھی چھوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ, گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں, پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے.
لگتا ہے گولڈ میڈل کے لیے بھارت کو اور انتظار کرنا پڑے گا.
میں ہمیشہ یہ سوچ کے روتا رہا کہ چھوڑا ہوتا تو دیش کے لیے کشتی میں گولڈ لاتا. یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے, چھورا لاوے یا چھوری.
اور وہ چیز جو پہلوانی سنگھ کا دھیان ہٹاوے گی میں اس نے ہٹا دوں گا.
ہاتھوں کی پہلوانی اب دنگل ہوگا.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زارې خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
Mina bahuma la rakhvina.
جدائش پہ بمٹو لے ختم شیر